دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د غرمې دولس بجې سره د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. د خبرونه مو تر یوې بجې ده. نن د پنځمې ورځې د حمل 28مه نیټه ده. د 1398 هجري لمریز کال د 2019 میلادي کال د مارچ میاشتې له 18 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو ملالی بشیر د ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه وړاندې کوي. لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن فاریاب ولایت ته تللی دی. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د نهو ملي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. او په هندوستان کې نن د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره انتخابات پیل شول. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن فاریاب ولایت ته تللی. جمهوری ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر به په میمنه کې له سیلاب ځپلو او د فاریاب له قومي مشرانو سره وویني. د فاریاب د والي ویاند احمد جاوید بیدار وایي میمنې ته د ولسمشر د سفر پر مهال به د یو سل بستریزه روغتون په ګډون یو شمیر پروژې افتتاح سي. د ده په خبره په دې پروژه کې د شاروالۍ هوټل او د غلام محمد میمنګي د کلتوري مرکز پرانستل هم شامل دي. که څه هم فاریاب ته د ولسمشر د سفر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول سوي، خو د دې ولایت پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له څو اړخونو پر فاریاب بریدونه وکړل چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر شا وتنبول شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د نهو ملي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیري ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماخوستن یوه بجه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د چاردرې ولسوالۍ د امنیي قومندانۍ پر ودانۍ حمله وکړه. د د په وینا نشته د سهار تر څلورو بجو روانه وه او په نتیجه کې د پولیسو نه سرتیري وژل شول او لس نور ټپیان شول. د ښاغلي اميري په وینا په نشته کې طالبانو ته هم تلفات وشتي، خو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. د کندوز د پولیسو ویاند انعام الله رحماني د چاردرې ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ حمله تایید کړه او دا یې هم وویل چې دواړو لورو ته تلفات وشتي دي، خو دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تمه ده چې د نړیوال جام لپاره د افغانستان د ملي کرکټ ټیم په نږدې دوو اونیو کې اعلان سي. یو شمېر افغان لوبغاړي اوس د جنوبي افریقا په چوچی پوچیف ستروم ښار کې په تمریناتو بوخت دي او د دوی له منځه به اکثره لوبغاړي د ملي ټیم لپاره غوره سي. د یو ورځنۍ لوبو کپتان ګلبدین نایب ازادي راډیو ته تاسو ویل.
دلته مونږ اوس لوبیم دی، شپږ لوبې لرو. مونږ سره دی لوب سره کتلو سره به مونږ 15 کزیزه لوبډړه به اعلانو چې هغه به په درېستم تاریخ باندې کرکټ بورډ اعلانوي.
د کرکټ نړیوال جام په انګلستان او ویلز کې د می له 13 د جولای تر 14 کېږي. افغان لوبډله به تر نړیوال جام درې اونۍ مخکې په سکاټلند او انګلستان کې یو لړ دوستانه لوبې وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. په هندوستان کې نن د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره انتخابات پیل شول. د دغو انتخاباتو په نتیجه کې د مرکزي پارلمان 543 غړي انتخابیږي. د هند پارلماني انتخابات د رای ورکولو په شاوخوا 1 میلیون مرکزونو کې په 8 مرحلو کې کېږي او د می میاشتې تر 19 به دوام وکړي. د هندوستان د انتخاباتو د کمیسیون په وینا نږدې 900 میلیونه کسان د رای ورکولو حق لري. د دې انتخاباتو وروستۍ نتیجه به د می په 28مه نیټه اعلان سي. د برتانیې صدر اعظم او د اروپایي ټولنې مشران له دې اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو د معاملې یا برگزیت لپاره د مهالویش په تمدیدولو سلا سوي دي. د دې موافقې له مخې چې تېره شپه په بروکسل کې د دواړو خواوو ترمنځ د شپې په ناوخته غونډه کې وسوې، د راتلونکي اکتوبر میاشتې 1 نیټه د برگزیت د عملي کولو لپاره ټاکل سوې ده. د اروپایي شورا مشر ډونالد ټوسک چې نن سهار یې دا اعلان وکړ وویل چې لندن ته شپږ میاشتې نور وخت ورکړل سوی، خو څو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره تر ټولو غوره لاره انتخاب کړي. د اروپایي ټولنې مشران به له دې ټولنې د برتانیې د وتلو د معاملې یا برگزیت په اړه په راروانه جون میاشتې بیا غونډه وکړي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په انتخاباتو کې تر خپلو سیالانو مخکې سوی او دې ته لاره هواره سوې ده چې د پنځم ځل لپاره د اسرائیل صدر اعظم سي. پرون نږدې ټولې رایې وګڼل سوې چې د دې مخکې د نتنیاهو لیکود ګوند د وړو ملت پالو ګوندونو په ملاتړ د پارلمان له 160 څوکیو 15 خپلې کړې دي. د بني ګانتس شین او سپین ګوند خپله ماتې منلې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ښکاره د صدر اعظم نتنیاهو ملاتړ کړی دی. د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ښاغلی نتنیاهو هم پر ټویټر کې له ولسمشر ټرمپ سره د نږدې اړیکو خبره کړې وه. د خبرونو پای. اوریدونکو 12:15 تاسو د ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې فاریاب ته د افغانستان د جمهور رئیس د سفر جزئیات تاسو ته خبرووله. فاریاب زموږ خبریال په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي چې جمهور رئیس نن په فاریاب کې تر اوسه څه کړی دي. په دې خبرونه کې د افغانستان د مصالحې د شورا د نننۍ غونډې له جریان تاسو ته خبر درکوو. د افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو په دوام د مصالحې شورا نن بیا غونډه کړې وه او دا چې پر کومو مسایلو غږېدلې دي زموږ خبریال یې رپورټ لري. په همدې خبرونه کې به تاسو ته د افغانستان د کرکټ د نوي لوبډلې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له نوي کپتان ګلبدین نایب سره مرکه خبره کړو او د مخکښو ښځو پروګرام هم لرو. خو په یاد ولرئ چې په نړیوالو مسایلو کې د هند پر انتخاباتو تاسو ته تازه معلومات خبرو. د ازادي راډیو د دې خبرونه په خبرونو کې تاسو واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس نن سهار فاریاب ته تللی دی. د افغانستان د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر په کومه خبر پاڼه کې چې خبره شوې ده ویل شوی دی چې جمهور رئیس به د نور کارونو ترڅنګ هلته د سیلاب ځپلو کورنیو سره خواخوږي وکړي او د هغوی سره به د مرستې ځینې پروګرامونه هم غالبا اعلانوي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله کرم را سره له فاریاب د ټلیفون په لاین کې دی. کرم صاحب، تاسو ویل سوي چې د افغانستان د جمهور رئیس په دغه سفر کې خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړ سوي چې ورسي، نو تاسو چیرته یاست؟ دقیقا اوس د رئیس صاحب د دولت د ننني سفر په اړه څومره معلومات لري؟
تشکر. سلام عرض ادب دارم به خدمت شما و همچنان تمامی شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین، امروز رئیس جمهور افغانستان وارد شهر میمنه شد. قرار بود که طبق گفته اعلامیه ریاست جمهوری و همچنان مقامات محلی در این ولایت به همراه سیلاب زدگان در این ولایت دیدن بکند و همچنان بعضی از پروژه های عامل منفعه هم در اینجا ابتدا می کند. و طبق آن امروز شفاخانه صد بستر شهر میمنه را ابتدا کردند و همچنان به همراه اعضای جامعه مدنی و همچنان شورای ولایتی نیز نشست
دیر زیاده. من اوریدونکو تاسیز مجده خبریال اکرام الله کرم سرگندوانی واردی چې جمهور رئیس نن میمنه ته تللی دی او هلته د میمنه د صد بستر روختون په افتتاح کې ګډون کړی دی او ځینې نورې عامل منفعه پروژې به هم ویل کېږي چې افتتاح کوي. او په فاریاب کې به د سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستې ځینې پروګرامونه ګوري او د هغوی له استازو سره به ګوري. په فاریاب کې به د مدني ټولنې له استازو سره ګوري او غالبا په دغه سفر کې د افغانستان د سولې لپاره روانو هلو ځلو به خلکو ته معلومات ورکوي. خو د ازادي راډیو خبریال به وروسته په دې اړه تاسو ته چې څومره پرمختګ کېږي معلومات درکړي. اوس څو د افغانستان پر سوله باندې یو رپورټ لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو ک د هند له انتخاباتو سره علاقه لري. په هند کې نن پارلماني انتخاباتي د هند په پارلماني د پارلماني انتخابات په وو مرحلو کې تر سره کیږي. د هند مرکزی پارلمان 533 چوکۍ لري. د رپورټونو پر اساس په هند کې د تیر وار پرمانین خبرات 2014 میلادي کال کې سی او د رپورټونو پر اساس له هغه وخت تر اوسه پورې 80 میلیونه رای ورکوونکي په هند کې زیات شوي دي. د هند د انتخاباتو کمیسیون وایي چې سږ کال به 900 میلیونه کسان په انتخاباتو کې د رای ورکولو حق لري. په هند کې د هندو نېشنلستانو ګوند باراتیا جناتا چې نارندرا مودی اومده کاندید دی او د هغه په مقابل کې د کانګرس ګوند دی اومده اپوزیسیون ګوند دی چې د هغوی راهول ګاندی را مخ کې کړی دی. د ازادي رادیو اوریدونکو ورسته به په دغه انتخاباتو باندې تاسو ته پوره معلومات درکړو. په پروګرام کې را سره اوسئ. اوس ورځو کابل ته زموږ همکار رحمت افغان را سره په استودیو کې دی. د افغانستان د مصالحې شورا نن بیا غونډه کړې ده. پرون دوی پر هغو ټکو باندې کار کاوه چې وایي د افغانستان حکومت کله طالبانو سره د سولې معامله کوي، نو پرون یې پر هغو برخو کار کاوه چې کومې د افغانستان د حکومت لپاره یعنی ورتېرېدلی نسي، یعنی معامله نسي ورباندې کولای. او په ځینې د سولې د طالبانو سره د سولې لپاره د مذاکره کوونکي هیئت په تشکیل باندې خبرې کړي. افغان صاحب، نن دغه د مصالحې د عالي شورا خبرې چیرته رسیدلې؟ پر کومو مسایلو باندې خبرې کوي دوی؟
بله فرشته جان، لکه تاسو یادونه وکړله نن هم د درېمې ورځې لپاره دغه غونډه روانه ده. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل چې دغه درېمه غونډه نن په سپیدار ماڼۍ کې د اجرایي ریاست په مشرۍ باندې روانه ده. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مصالحې د رهبرۍ شورا نن په سپیدار ماڼۍ کې ناسته لري تر څو بحث وشي همدارنګه کوم حیات په کوم شکل باندې او په کوم پیدا سره دا قطر غونډې ته ولېږي، همدارنګه په هغو فهرست باندې چې دا شورا تقلید شي او همدارنګه یو همه شموله مذاکراتي ټیم اعلان شي په دې به بحث.
بله، دا درېمه غونډه ده. له دې نه ورځ دو غونډې نورې هم په ارګ کې ترسره سوي وه. تېره ورځ هم په دې اړه باندې په ارګ کې ناستې درلودله. د یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه ناستو کې د سولې پروسې کې په سرو کرښو هم بحثونه وسول. دغه سرچینې وایي چې د اسلامي جمهوري نظام د انتخاباتو د ښځو د حقونو د بیان ازادي د بیان ازادي د ساتنې د اوربان ډول او د اسلامي احکامو په لیکېدو هغه موارد چې د سرو کرښو په توګه یاد سوي دي په دغه غونډو کې. د پخلاینې د رهبرۍ شورا په دوهمه ناسته کې چې تېره ورځ ترسره رسوه د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تر څنګ پخواني ولسمشر حامد کرزي، عبدالرب رسول سیاف، محمد محقق، یونس قانوني او یو شمېر نور سیاسي او جهادي شخصیتونو برخه اخیستې وه. خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پکې حضور نه درلود. اجرایه ریاست وایي چې د نن ورځې په اوږدو یا هم د راتلونکو دوو ورځو کې به هغه پرېکړې یا فیصلې چې په دې برخه کې کېږي له اورېدونکو همدارنګه له رسنیو سره به یې موږ شریک کړو. بلې فرشته جانې،
مات افغان صاحب، د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو کې د نن ورځې د خبرونې د هر مطلب د لوستلو علاقه لري نو لطفاً زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي ټاکل شوی په یو شمېر ولایتونو کې بزګرو ته د پنبې نمایشي قطعي وویشل شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پنبې 206 نمایشي قطعي به په هرات، سرپل، کندوز، بادغیس، فراه، بلخ، سمنګان، فاریاب، جوزجان، کاپیسا، کندهار او هلمند ولایتونو کې بزګرو ته ورکړل شي. نوموړي وویل د دغه کار هدف په ولایتونو کې د مالوچو د تولید پراختیا ده. د دغه وزارت په خبره د مالوچو د تولید پراختیا په هیواد کې د لاسي صنعت لکه غالیو، ګلیم او جاکټ اوبدلو او داسې نورو برخو کې د پراختیا لامل شوی او سلګونه زره کسان په دې برخه کې په کاروبار اخته دي. اکبر رستمی دا هم وویل چې د مالوچو تولید د ګلبهار، کندهار، پلخمري، بګرامیو او د هرات د نساجیو د فابریکو په فعالیت کې د پام وړ اهمیت لري. د بغلان د اقتصاد ریاست وایي د روان لمریز کال لپاره یې په دغه ولایت کې 350 پراختیایي پروژې پلان کړي دي. د دغه ولایت د اقتصاد ریاست مشر محمود واحدی نن ازادي راډیو ته وویل له پلان شویو پراختیایي پروژو شاوخوا 15 دیرش په ملي بودجه کې منل شوي دي. د نوموړي په خبره دغه پلان شوي پروژې په زیربنایي برخو د پوهنې ظرفیت لوړونې سړکونو جوړولو او روغتیایي چارو کې د پراختیا په هدف به پلی شي. د بغلان ولایت د اقتصاد ریاست وایي چې د دغو پروژو له پلي کېدو سره به خدمات ښه او ګڼو خلکو ته د کار زمینه برابره شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 150 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، 150 کیلو بوري بوره 1,680 افغانۍ، 1.5 بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، همداشان 1 لیتر پټرول تیل 8,000 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 9,000 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سره کې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر وا بیا افغانۍ 15 پوله، یو یورو وا تی افغانۍ، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال سل افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستاني کلدارې 533 افغانۍ.
اوس به ورسو د هند انتخاباتو ته. وام اوریدل چې په هند کې نن د مرکزي پارلمان لپاره انتخابات دي. دغه پارلمان 543 چوکۍ لري. دغه انتخابات به چې نن پیل سوي دي په اوو مرحلو کې ترسره سي. د مې د میاشتې په 28 نیټه به د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان سي. په انتخاباتو کې دوه مخکښې څېرې دي: یو د هند صدر اعظم نریندر مودي چې د نېشنلستو یا ملت پالو هندوانو د ګوند بھارتیا جناتا مشر دی، او بل د کانګرس استازی راهول ګاندي دی چې کورنۍ کلونه کلونه په هند کې سیاسي اقتدار درلود. په انتخاباتو باندې صفی الله ستانکزی دغه وروستي معلومات راغونډ کړي دي. اول به سوال در څخه دا وکم صفی الله جانه، چې د هند پارلمان انتخابات خو پیل سول، دغه نتایج به راوځي او څومره کسان به رای ورکوي او دغه نور جزئیات چې تاسو معلومات؟
مننه. سکل د هند په انتخاباتو کې ټولټال 900 میلیونه هندیان راجستر شوي دي چې دوی برای ورکوي او دوی د رایو په شرایطو برابر دي. دا د 2013 کال په نسبت 80 میلیونه زیات هندیان دي. او په اوو مرحلو کې به د هند انتخابات ترسره کیږي. لومړۍ مرحله نن پیل شوله. تمه ده چې په دغې لومړۍ مرحله کې 132 میلیونه هندیان د هند په 22 ایالتونو او فدرالي سیمو کې رایه وکاروي. د هند دغه انتخابات به د میتر 19 په همدغه اوو مرحلو کې دوام کوي او بیا به څلور ورځې وروسته د هند انتخاباتو وروستۍ نتیجه د مې په 23 باندې راوځي او په همدې ورځ به ګټونکی ګوند اعلانیږي.
په هند کې د کانګرس پلویانو پر یو فلم باندې چې د نریندر مودي پر ژوند باندې جوړ شوی او بندیز لګولی، یو ویلي دي چې که دا فلم خپور سي په محکمو کې به دوی عرض وکړي، ځکه دوی په نظر د هند د صدر اعظم لپاره په پراخه کچه تبلیغ کیږي. په همدې حال کې نن راهول ګاندي په اترپردیش کې چې د کورنۍ لپاره همیشه هلته ډېرې رایې ټولې سوي وي خپل نوم ثبت کړ او زرګونه کسان د هرکلي ته ورغلي ول. راهول ګاندي له 15 کلونو راهیسې د اترپردیش استازی دی د هند په کانګرس کې. دغه مسابق د دوی تر مابین د کانګرس او بھارتیا جناتا د ګوند ترمنځ سخت رقابت روان دی. صفی الله که په هند کې د دغو پارلماني انتخاباتو د ځانګړتیاو په اړه اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي.
مننه. تاسو د دوی د رقابتونو په اړه وویل، اول په همغې باندې لږ نور هم تمرکز وکړو. د هند کانګرس یا مخالف یا اپوزیشن ګوند حاکم ګوند بھارتیا جناتا متهموي یا تورنوي چې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. د هند اقتصاد نور هم د دوی په وخت کې کمزوری شوی دی. بزګر د دوی په خبره باندې د نریندرا مودي په دوره کې تر ټولو بد وضعیت درلود بزګرانو، او د دوی د خودکشۍ یا د ځان وژنې کچه ډېره زیاته لوړه شوې. دا هغه نیوکې دي چې د کانګرس د ګوند لخوا په حاکم ګوند باندې لګول شوی دی. او په همدغه باندې د خپل کمپاین هم دوی راپیل کړی دی او ویلي دي چې حاکم ګوند دروغ ویلي دي او په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. بھارتیا جناتا بیا په بهرني سیاست کې خپل وروستیو لاسته راوړنو ته اشاره کوي او وایي چې په همدغو باندې به موږ وکولی شو چې د خلکو رایه ترلاسه کړو. د دوی تر ټولو وروستی قوي دریس چې ویل کیږي د حاکم ګوند لپاره ډیر زیات ملاتړ راجلب کړ د پاکستان په وړاندې د دوی دریز و. له پاکستان سره دوی وروسته له هغه په نښته واوښتل او کړکېچ ورسره زیات شو چې په کشمیر کې 40 ملیشه هندیان ووژل شول او مسؤلیت یې هغه تروریستي ګروپ واخیسته چې په ویل کیږي چې پاکستان کې به میشت وي. پام د خاطر باندې هندي الوتکو په پاکستان کې ځینې سیمه بمبار کړي او ورپسې په پاکستان هم دغه سی یو کار وکړ او د دوی ترمنځ کړکیچ ډیر زیات شو. پام د خاطر باندې چې نریندرا مودي ډیر وخت دریس خو دلې او خلکو د لپاره ملاتړ وکړ او ویل کیږي چې خای د څلورو نظر پښتنو لمخې خای د بیا هم مکول شي چې مخکخ وي او دوی ویل دي مشخصا چې 203 او 100 کې به دا وګټي. دغه څوکۍ دي چې د هند په پارلمان کې د یو غټون کې ګوند لپاره ضرورت دي. باید ویم چې د هند پارلمان 550 څوکۍ لري خو 530 ته خلک رائے ورکوي، دوه نورې په آزاد شکل باندې انتخابيږي. په دغه 530 کې د تیر وار انتخاباتو کې حاکم ګوند 202 یا یوازې په خپل تنهایی ځان وګټلی او بیا نورو وړو ګوندونو هم سره ائتلاف وکړ چې 303 څوکۍ وګټلې. او دا د هند په تاریخ کې په څو لسیزو کې ډېرې زیاتې څوکۍ وې چې یو ګوند یې ګټي. بل څه هم باید ووایم چې د ریپورټونو په اساس د هند په ټول هند کې ګڼ شمېر هندي پوځیان د انتخاباتو د امنیت لپاره موظف شوي دي او دوی د امنیت لپاره تل اندېښنې لري، ځکه چې تیر وار هم په انتخاباتو مخکې او د انتخاباتو په دوران کې په امنیتي پیښو کې څه باندې 60 کسان وژل شوي وو. دغه انتخابات هم داسې وخت ترسره کیږي چې له هند سره له پاکستان سره د هند کړکېچ زیات شوی دی. په کشمیر کې هم ناامنۍ زیاتې دي، هره ورځ هلته پیښې کیږي. وروستۍ پیښه له انتخاباتو سورزی مخکی وشول چې پکې وو کسانو وژل شو.
مننه اوریدونکو، د هند پر انتخاباتو مو مفصل رپورټونه واوریدل. په هند کې تر 1960 میلادي کال وروسته چې هند او پاکستان سره جلا شول، اول وار انتخابات په 1951 تر 1952 کال په مابین کې وشول، چې هغه وخت درې میاشتې انتخاباتو نیولې وې چې بشپړ سي دا پروسه تکمیل سي. نو په دغه نوی بهیر کې به ازادي راډیو تاسو ته هڅه کوي چې ورځ په ورځ تازه معلومات وړاندې کړي. دغه داور انتخابات په و مرحلو کې کیږي چې د متر دروښته پوری دوام کوي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په دې خبرونه کې ورسته د مخکښو شوت پروګرام لرو، دا پروګرام لایف خبريږي یا په مستقیم ډول خبريږي. نو بیا تاسو د اړیدو بلنه درکوم را سره اوسې تر دغه پروګرام تر خبرېدو پورې. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نوې کپتان ګلبدین نائب څه فکر کوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د کرکټ په نړیوال جام کې دا وار څه ډول مقام خپل کړي؟ له ګلبدین نائب سره صفی الله ستانګزی مرکه کړی ده او په پیل کې پښتنه ورڅخه کړی ده چې لکه راهیسی چې کپتان سوی دی، دی د کرکټ د ملي لوبډلې له نورو غړو سره څه ډول روابط لري؟
وکین دا یو ستر مسولیت ده. نو دا زما اول وار نه ده ټیم سره، ځکه زه لس دولس کاله ټیم سره پاتې سوی یم. هر لوبغاړی نږدې نه پیژنم، هم ما پیژني. نو دا کپتان خو یوازې په نوم باندې وي، نو ټول هغه د لوبغاړي سره پیژنو نږدې نه، یو لکه د کور غوندې ماحول کې سره اوسېږو. نو ټول په اتفاق او اتحاد دي. واقعاً دا یو مسولیت ما طرفه غاړه کړې ده او انشاءالله کوشش به کوم چې ټول لوبغاړي او ټیم سره را جوړ کړم او دا شی په مخ باندې بوزم.
زبخه په یاد دی اوټ اف فاشیس فلم چې ما کوت په جرسي کې ستاسو لوبه او ډیویژنونو نمخ کې الته ډیر ځوان و، اوس هم ځوان خو په وخت کې ستاسو سن کم و، تقریبا 12 کال مخ کې. څه فکر دی کاوه چې یو وخت کې به د ټیم کپتان شم او د افغانستان لپاره به نورم ښه لاسته راوړنې وکم که څنګه؟
او د هر یو لوبغاړي یو ډریم وي، یو خوب وي چې هغه اول په د ټیم کې ځای جوړ کی او د کپتانی خو ډېر لرې خبره وه ما لپاره. خو ما دا کوشش وو چې زه په ټیم کې ځای پیدا کړم ځان ته او د ټیم فل ممبر سم. او بیا آسته آسته چې مسولیتونه زیات شول را باندې، نو اتمن هر سړی یو خپل یو ګول لري چې باید زه دې ګول ته ځان څنګه ورسوم، څنګه دا ګول خپل اچیو کړم. خو هڅه مې نه ده کړې چې زه کپتان سم یا ما چاته ویلي، خو دا د بورډ په خوښه باندې. نو یعنی وایم چې اوس دا د کپتان هم مخکې لوبغاړی وم، نو ماته ټول یو رقم ته دي.
یو څه راته ووایه، ما له ځینو کمو خلکو اورېدلي دي، کېدای شي ډېر خلک په دې خبرې پوه نه وي او تاته به معلوم وي. وای په اول کې تاته چې کله بال درکړل شو ستا خوښه نه وه، تا غوښتل چې بیټنګ وکړي که څنګه؟
اول ما بیټینګ سره ډیر اډیکوا نو بیا سوکا سوکا ځکه هغه شوق هم ډیر زیات و د کرکټ سره مینا هم ډیره زیاته وه ترڅنګ کې ور سره بالنګ مې هم کاو پارټ ټایم خو بیا زه دې ته دومره نه وم پوهېږم په ځان باندې چې زه به دومره ښه بالنګ کوم یا دومره ښه بالر به جوړېږم خو هغه وخت کې اوس مې یادېږي چې دولت احمدزی د ما کوچ و انډر 17 کې هغه ما سره ډېره همکاري کوله هغه وخت نه یعنی زه خپل کریډټ زه ټول دولت احمدزی ته ورکوم ځکه چې ډېرې سختې را سره تېرې کړې دي په هغه وخت کې دومره مې یادېږي چې بیټنګ ما نه شو کولی ځکه موږ خو ټینس بال کوو نو هارد بال لوبر ډېره ډفرنټ ټینس بال نه نو هغه بیا نټ پورې اوس مې یادېږي دغه یو پښه به نټ پورې هغه راته تړله وای نه وای ته صرف ډرایو کوه او بال زاره
مننه د اوس لپاره څه خاص پلان لري چې فکر کوي د لوبډل مشر په توګه باندې باید ته تطبیق کړي او څنګه وخت ته ضرورت دی تا په نظر
پلان خو دومره نه ده خو انشاءالله دغه مې پلان کې ده چې ټیم سره راټول کما او ټیم یو ښه پلیټ فارم ته برابر کم هر یو خپل ذمہواری وپیژني په ټیم کې هر یو الک خپل رول وپیژني په ټیم کې ما دغه کوشش شي چې هغه هر لوبغاړی کا هغه سینری جونری باید په دې پوه شي چې دا یو ټیم ده او دا ټیم په مخ سره بوځو دا یوازې ما پلان نه ده باید هر یو الک دې کې ما سره مرسته وکړي او دا په مخ باندې بوځو دا
د افغانستان درې مشران لوبغاړي اصغر افغان راشد ارمان او نبی ساحل به څه وخت تاسو سره په تمرینی کمپ کې یوځای کیږي او څه وخت به درځي ساوت افریقا ته
ان شاء الله ډیر زر به دوی سره ټول سره یوځای کیږو راشد نبی او مجید لدران دوی خو په آی پی ایل کې هلته مصروف دي نو دا دی غوی لپاره ډیر ښه پریکټس ده یعنی هغه یو غټ پلیټ فارم ده دوی لپاره او اصغر به ان شاء الله ډیر زر راشي ټیم سره هغه د وګې ستونزه ده وګای خو کې ده نو ان شاء الله هغه ډاکټر ته ورځي دوبۍ کې به چیک اپ کوي خپل نو ان شاء الله غن آباد یو هفته بعد یا لس ورځې بعد ان شاء الله ټیم سره یوځای کیږي
د افغانستان لپاره دا دویم ونډ نړیوال جام دی یو ورځنی یو نړیوال جام دی چې لوبیږي په آسترالیا کې په 2015 کال کې دوی ولوبېدله افغان ټیم لږه وخت تر اوسه پورې څه ښه پرمختګونه کړي دي ستاسو په نظر
ډیر فرق دی افغانستان ټیم یعنی زه ور سره په دې جرنی کې زه ور سره یو ځای یم یعنی ډیویژن 5 نه زه دې سره یو ځای یم یعنی که زه وګورم اوس که تاسو وګورئ په دنیا په بهترین لوبغاړو کې د موږ لوبغاړي شمار کیږي یعنی یو مثال نشتا او هغه په حقیقت کې دی په راشد ارمان سو محمد نبی ساحل سو رحمت شاه زرمتای سو داسې نور لوبغاړي دي نو یعنی ځکه وایم تر غنه تر دې خو ته افغانستان ټیم اوس هغه ټیم نه ده چې مخکې به خلکو یو دا ویل سی والا افغانستان ټیم دا نوې ټیم دا پرمختګ کړی دا ورلد کپ ته روان دی او دواګانې پرته کوي یعنی هغه ورلد کپ کې مو لوبېدل زموږ لپاره افتخار او خو دا ځل هغه ټیم نه ده ډېر بدلون راغلی ټیم کې ډېر چینجز راغلی ټیم کې اهلکان په خپل مسؤلیت باندې پوه شوي دي هر سړی په دې پوهېږي چې باید ورلد کپ ته موږ څنګه تیاری سره لاړ شو او ورلد کپ کې موږ سره کم ته لوبې وکړو
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نوی روزونکی نوی کوچ کپتانی و ګلبدین نایب د وای په خوا به د افغانانو ټیم یوازې په افتخاري ډول په نړیوالو مسابقو کې ګډون کاوه خو دا ور دوی داسې نه دي او دوی به دا ور سخته مبارزه کوي چې د کرکټ نړیوال جام وګټي د نړیوال جام لپاره مسابقه په انګلستان او ویلز کې سره ښکل کیږي
تاسو ل پیغامونو
زه د روزګان د ولایت کې زاب د ولسوالۍ خبره کوم زه غواړم چې زما راغ درې جمهور پر ورسیږي موږ په وطن کې ډېر غټ مشکلاتونه دي پول نه لرو د کشکاله سړک نه لرو د اوبو ذخیره نه لرو او یو اندازه مزه چې زر جریب مزه کده دا د هلمند پر غاړه د اوبو د غټه تخریب سره ده نو د خلکو به شنو او جریبي او تقسیمات ټول سره ګډوډ شوی دي زموږ د دغه امزه کې اسنادونه په ولایت او ولسوالۍ کې لمن ځتلې دي د کابل په لوی وزارت مالیه کې سب کې درې جلد کتابونه په وزارت مالیه کې سب دي چې خیراجات په نامه دي نو موږ غواړو د جمهور سره چې زموږ سره په دې کار کې ډیر غټ کومک وکړي نو زه غواړم د جمهور څخه دا زما غږ واوري چې دغه اسنادونه زما سره کاپي کړي چې ولسوالۍ ته راوستي چې د ټول ولایت او ولسوالۍ ته د ټول ولس مشکلات او د غم او د دغه خلاص په احترام السلام علیکم
زمانم دی عثمان جلال آباد خار نه میډی کنه ولی زه پیغام لرم چې موږ کونړ ولایت څخه د جنگ نه راوتی یو. هیڅ نه لرو، نه ډوډۍ لرو، هیڅ شی نه لرو، نه خیمې لرو، او په شر کنډر کې پروت یو. او اشرف غنی او د حکومت نه مې دا درخواست دی چې موږ سره کومک وکړي. د الله زړه رضا خاطره دې موږ سره کومک وکړي. د باران د پراتې یو، هیڅ نه لرو. مننه.
سلام.